رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن سه شنبه ده د دیرلسو اتنی ویکال د حمل د میاشتې شپږمه ده، چې د 2019 کال د مارچ د میاشتې شپږویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د اروپایي ټولنې د خارجي پالیسۍ رئیس ویلي دي چې د سولې د خبرو لپاره اول باید عمومي اور بند شي. عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی. امریکا خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت ماتول به د دې تروریستي ګروپ د ختمولو لپاره کافي نه وي، او د اسرایلو جنگي الوتکو په غزې کې د حماس د ډلې د مشر د دفتر په ګډون لسګونه ځایونه بمباري کړي دي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو یو فرصت پیدا شوی دی.
فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې څلوېښت کال دوام کړی و باید پای ته ورسیږي.
په کندوز کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو نجونې بیا هم د تعلیم څخه محرومه دي.
او چې نجلۍ درس وایي روشن فکره کېږي، په اولاد په قدر پوهېږي، د مور او د پلار په قدر پوهېږي، د ورځ په قدر پوهېږي، ولې بې تعلیمه چې هغه هېڅ شی هم نشو.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې جمهور رئیس ټرمپ وایي چې د هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې خاینانه تبصرې کولې. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او نسیم ستنیزی صاحب تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د اروپایي ټولنې د خارجي پالیسۍ رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره اول باید عمومي اور بند شي. د اروپایي ټولنې د بارنې پالیسۍ رئیس فدریکا مغرینی اسلام آباد ته د سفر نه وروسته نن کابل ته تللی، او هلته د افغانستان د چارواکو سره په سولې، انتخاباتو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي.
لومړی باید سرتاسری اور بند رامنځته شي. دوهم، د خبرو اترو یو ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې شامل وي رامنځته شي. په ځانګړي ډول د ښځو زه پر دې برخه ټینګار کوم. دریم دا چې د تیرو اتلسو کلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې لاسته راوړنې.
مغیرینی په ارګ کې د جمهور رئیس غنی سره خبری کانفرنس کې ویلي دي چې اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او زیاته کړه چې نور دخیل اړخونه هم باید په دغه بهیر کې رول ولري. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې د ملګرو ملتونو، پاکستان، ایران، روسیې، امریکا او چین نومونه یاد کړي دي، او زیاته کړې ده چې پاکستان ته د سفر په وخت کې پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو د پیلېدو ملاتړ کوي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپورټ له مخې عمران خان په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د سولې بهیر به هغه وخت بریالی شي چې یو بې طرفه موقت حکومت پکې منځته راشي، او موقت حکومت آزاد او عادلانه انتخاباتو ته شرایط برابر کړي چې ټول دخیل اړخونه پکې ګډون وکړي. خو دا یې نه دی ویلي چې د یو موقت حکومت جوړېدل او د آزادو انتخاباتو ترسره کول به څومره وخت ونیسي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپورټ له مخې عمران خان ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر کې په دې خنډ اچولی دی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ په خبرو ټینګار کوي. همداشان عمران خان دا تایید کړه چې د طالبانو سره ترتیب شوې غونډه د افغانستان د حکومت د مخالفت له امله لغوه کړې ده.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس مطبوعاتو ته ویلي دي چې طالبان د دوحه د خبرو په باره کې مطبوعاتو ته غلط معلومات ورکوي. د دې په ځای چې افغانانو سره وغږیږي، مطبوعاتو ته معلومات ورکوي. د ویل موږ د طالبانو سره یوازې په هغو مسلو غږیږو چې راسان په امریکا پورې مربوطې دي، د افغانستان په نمایندګۍ خبرې نه کوو.
د برتانیې پارلمان د دوشنبې په ورځ ناوخته د ویراګیری په کولو د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو د مسلې مسؤلیت له صدر اعظم تریزا مې نه واخست، او کوشش کوي داسې یوه طرحه په خپله جوړه کړي چې هم برتانی او هم اروپایي اتحاد ته د منلو وړ وي. په دې رای ګیری کې 329 کسانو د نه او 302 کسانو د هو رای ورکړه، چې د کابینې درې وزیرانو هم د ملي ګټو په خاطر لومړی استعفا وکړه او بیا د پارلمان د پریکړې په طرفداری رای ورکړه. برتانویانو د 2014 کال په یوه ټول پوښتنه کې پریکړه کړې وه چې د روان کال د مارچ د میاشتې تر 29 پورې به له اروپایي اتحاد نه وځي، خو اوس ډېر برتانویان د وتلو په مسله کې له اروپایي ټولنې نه د جلا کېدلو د پیچلتیا په برخه کې اندېښمن دي او له سره پرې غور کوي.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې خارجه وزیر ته خبرداري ورکړی دی چې که روسیه غواړي په وینزویلا کې سیاسي بحران شدید کړي نو امریکا به ورته چپ پاتې نشي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دی ښاغلی پامپیو د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته د دوشنبه په ورځ په تلیفون کې ویلي دی چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم نه د روسیې پوځي ملاتړ به د هغو اکثریت وینزویلایانو کړاو او رنز نور هم زیات کی چې د موقت جمهور رئیس هوان ګایډو پلوی کوي.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمن تازه نه خطه د دوشنبه په سهار هغه وخت وشوه چې له غزې څخه د اسرائیل په مرکز د توغندوی په برید کې و اسرائیلیان زخمیان شول. د اسرائیل جنگي الوتکو د دې برید په جواب کې په غزه کې د حماس د ډلې د مشر اسماعیل هانیه د دفتر په ګډون لسګونه ځایونه بمباری کړل. د دې خبر نور تفصیل به شافع سردار ولونی.
په غزه کې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي تربیوي مرکزونه ویشتلې. د روغتیا د چارو مسؤلین وایي د اسرائیلو په هوایي برید کې اووه تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ دا تازه نښتې په داسې حال کې پیل سوي چې د اسرائیلو صدر اعظم واشنگټن ته په سفر راغلی و او د امریکا د جمهور رئیس سره یې وکتل. د امریکا جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د رسمي اعلامیې د لاسلیک کولو سره سم وویل چې متحده ایالاتو باید لسګونه کاله مخکې د ګولان په غونډیو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژندلی وای. اروپایي ټولنې د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو څخه وروسته د ګولان غونډې یوه اشغال سوې سیمه وبلله او وی ویل چې د اروپایي اتحادیې موقف په دې هکله نه دی بدل سوی.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس ټرمپ او د هغه سیاسي متحدینو د دوشنبه په ورځ هغه خبرې ترلاسه کړ چې د رابرت مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسون په 2014 کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د ارتباط په حق له شواهد پیدا نکړل، خو جمهور رئیس ټرمپ د روسیې د مداخله په حق له په تحقیقاتو او په هغو کسانو چې د تحقیقاتو ملاتړ کړی دی په قهر دی. جمهور رئیس ټرمپ پینا مانی کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په وخت کې داسې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره د لیدنې په محل ویل دي داسې معلومه ده چې تازه د روسیې د مداخله په حق له تحقیقاتو خلاص شوه ده.
امریکا خبرداري ورکړې ده چې د اسلامي دولت ماتول به د دغه تروریستي ډلې د ختمولو لپاره کافي نه وي. د واشنگټن دا پیغام په داسې وخت کې خپور شو چې د امریکا اکثر پوځونه د سوریې نه وځي. هغه قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د شنبه په ورځ په 200 وسلوالو باندې چې تسلیم نشول د هوایي بمباریو نه وروسته د باغوز د ښارګوټي د آزادولو اعلان وکړ. د هماغه وخت رئیس د سوریې دیموکراتیک قواوې په ډیر احتیاط د دغه تروریستي ګروپ ځایونه لټوي چې ماینونه او نور چاودونکي مواد پکې تصفیه کړي. همدغه راز هغه تونلونه او سمڅې هم پاکوي چې د دې ډلې زرګونو وسلوالو د خپلو کورنیو سره پکې پټې شپې سبا کولې.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی نن د سیشن به پورز موزمبیق ته سفر کړي چې هغه تباهیو ته د نورو پام واړوي چې په دې ورځو کې د طوفان له امله د افریقا په جنوب ختیځ سیمه کې په موزمبیق، زیمبابوي او ملاوي کې پیښ شوې دي. د هغه وخت په دې سفر روان شو چې د ملګرو ملتونو د مرستو د ادارې رئیس وویل چې ملګري ملتونه په موزمبیق کې طوفان وهلو سره د مرستې لپاره 202 میلیون ډالر ته اړتیا لري. دغه طوفان چې سخت بادونه او بارانونه ورسره وو لږ تر لږه 550 تنه په موزمبیق، ملاوي او زیمبابوي کې مړه کړي دي او سلګونه زره نورې بې کوره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او د عاجلو کومکونو عمومي منتظم مارک لوکاک ویل دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ملاوي او زیمبابوي لپاره د مرستو خواستو کې د سره صلیب او بین الملل د سره صلیب او سری میاشتې بین المللي فدراسیون هم د 10.5 میلیونو ډالرو خواست کړی دی چې په موزمبیق کې 200 زره خلکو سره مرسته وکړي. ایرانی مطبوعات ویلي دي چې د تازه سیلابونو له امله د دوشنبه په ورځ 40 کسان مړه شوي دي. سیلابونه په څو مختلفو سیمو کې راغلي دي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې ځنې مبارزانو په محلي چارواکو او د ایران په جمهور رئیس سخت انتقادونه کړي دي چې د دې مصیبت په مقابل کې لازم اقدامات نه دي کړي. او د انتخاباتو د سار یوې سیمه ییزې ډلې په تایلند کې د یکشنبه د ورځې د عمومي انتخاباتو په باره کې ویلي دي چې دا انتخابات له غلطیو ډک وو. ابتدایي نتایج د تایلند انتخاباتي کمیسیون د دوشنبه په ورځ خبره کړي خي چې فلانګ پراچارت چې د پاوز ملاتړ ورسره ده ډېرې رای وړې دي، خو فیوتای په پارلمان کې 190 څوکۍ ګټلې دي او پراچارت 90 څوکۍ ګټلې دي. کمیسیون ویلي دي دا ضد و نقیض نتایج څرګندوي چې دلته انساني سهوه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې راپورونه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی وایي چې اروپای ټولنه د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او زیاته یې کړه چې نور لوبغاړي هم په دغه بهیر کې مهم رول لري. موګرینی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو، پاکستان، ایران، روسیې، امریکا او د چین یادونه وکړه. د اروپایي اتحادیې دغه چکپوړي ماموري وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو ملاتړ کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو په اړه د اروپای ټولنې اجنډا په حق له ویل چې لومړی باید سرتاسري اوربان او بیا د خبر اترو یو ملي مذاکراتي ټیم چې د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې شامل وي رامنځته شي. میرمن موګرینی زیاتوي په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لاسراوړنې په ځانګړ ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او اقلیتونو څخه باید ساتنه وشي.
First of all,
a ceasefire. لومړی باید سرتاسری اوربان درمنست شي. دوهم د خبرو اترو یو ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې شامل وي رامنست شي. په ځانګړي ډول د خزو ز پردې برخه ټینګار کوم. دریم دا چې د تیرو 13 کلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لاسته راوړنې.
اغلې موګرینی په دغه غونډه کې د افغانستان په اساسي قانون او دیموکراتیک نظام ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د افغانستان ټاکنو او د سولې خبرو تر سره کېدو دوړ ته اړتیا ده. ولسمشر غنی وای که څه هم سختي امتحاني شیبي تیریږي خو زیاته کړ چې سختو لحظو کې فرصت دی او د افغانستان د راتلونکي په اړه لوی فرصت ویني.
موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت ویني. فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې څلوېښت کال دوام کړی و باید پای ټکی ته ورسیږي. او له دې نظر نه لومړی له تاسو نه د افغانستان د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لملاتړ نه موږ سخت درکلی کړو.
ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان خارجي سیاست له نړیوالو شریکانو سره د ګډ لیدلوري د رامنځته کولو پر بنسټ ولاړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له ګڼو افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې یماماتو سره هم لیدلې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغان سولې بهیر به هغه مهال بریالی سي چې په افغانستان کې یو بې طرفه موقت حکومت جوړ سي او انتخابات وکړي. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې عمران خان دغه څرګندونې په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې دي. زموږ همکار وحید فیضي په سټډیو کې دی. نو فیضي صاحب، د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په خبرګون کې افغان سیاست مدارانو څه ویلي دي؟
بالکل، دغه څرګندونو په خبرګون کې افغان حکومت او سیاستوالو کلک خبرګون خودلی دی. په خپله عمران خان چې ویلو چې په افغانستان کې به بې طرفه موقت حکومت جوړ شي او دغه حکومت به وکول شي چې آزادې ټاکنې چې ټول ښکېلې خواوې پکې برخه ولري تر سره کړي. دا دویم ځل چې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په حق له څرګندونه کوي، دا څرګندونه د یو شمېر افغان چارواکو او سیاستوالو له غبرګون سره مخ شوې دي. په تیره د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم ورستۍ څرګندونه د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. اجرایی ریاست زیاتوي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانتیایي په حق لري. همداشان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. تر څنګ یې د ولسمشر کاندید او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل په ټویټر لیکلي چې آیسای په غوښتنه عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د ملي امنیت بل پخوانی مشر امرالله صالح وایي د پاکستان صدر اعظم د سول لپاره په یو ډول د اساسي قانون او دیموکراتیک نظام د لمنځوړلو غوښتنه کړې ده، چې د ترحکرۍ په برخه کې آیسای هم لموږ نه د همدغه شان باید د پریکولو غوښتنه کوي. د ولسمشری کاندید حنیف اتمر چې د دوشنبه په ورځ په مزار شریف کې ویلی وو چې د جوزا په میاشت کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د حکومت د دورې پایته رسیدو سره موقت حکومت به جوړ شي، د عمران خان د څرګندونو په وړاندې خبرګون خوده دي. ښاغلی اتمر وایي د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده او افغان حکومت خپل مشروعیت له خلکو اخلي نه، د ګاونډي هیوادونو له مشرانو چې د دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. د یادولو وړ بولم د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحثونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیزاد د طالبان سره د خبرو وروسته ویلي وو چې د ځواکونو پر ایستلو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې پر یو مساوي هوکړه ته رسیدلې دي او د اوربان او بین الافغاني مذاکراتو په اړه به راتلونکي خبرې کیږي.
ډېر مننه ستاسو څخه فیض صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ټرمپ وایي د هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې خاینانه تبصرې کولې. په عین وخت کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي ټینګار لري چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په ارتباط د حقیقت موندنې د خاص هیئت رابرت مولر د ځانګړي رپورټ ټول جزئیات خپاره سي. د دې خبر تفصیل به سمیع الله جلالزی تاسو درکړي.
جمهور رئیس ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره د مجلس پر مهال داسې معلومېده چې تازه د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقاتو په برخه کې د خپل زړه براس وباسي.
زه تاسو ته وایم چې له دې هېواد سره مینه لرم. پر ما دا هېواد دومره ګران دی څومره چې زه له خپلې کورنۍ، هېواد او خدای سره مینه لرم. خو هغه څه چې هغوی وکړل په واقعیت ولاړ نه وو او ناوړه کار وو. نه غواړو دا کار له بل جمهور رئیس سره وشي.
د جمهور رئیس له قهر سره سره روان اونۍ به د هغه لپاره یوه بریا وي، ځکه د رابرت مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د جمهور رئیس په ګډون په 2018 کال کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د ډلې او د روسیې ترمنځ د پټ سازش په اړه شواهد ترلاسه نه کړل. مولر د دې چې آیا جمهور رئیس د عدالت په مخنیوي کې دخیل وو کما نتیجه گیری کړی ده. لوی ترنوال ویلیام بار پریکړه وکړه چې د تور د څیړلو لپاره کافي شواهد نشته، خو هغه څرګنده کړی چې د مولر تحقیقات نشي کولای ټرمپ د عدالت د مخنیوي په مسله کې مبارک کړي. د سپینې ماڼۍ د ویاندي سارا ساندرز په ګډون د جمهور رئیس ټرمپ متحدین قهرېدلي معلومېدل او پر مطبوعاتو یې انتقادونه کول.
It's not just هغوی نوازی لفترا او شر نردک خبرونه خبر کړل، بلکې هیله منول چې د امریکا جمهور رئیس لواک لري کړی.
د جمهور رئیس یو بل پیاوړی متحد جمهور غوښتونکو سناتور لنزی ګراهام وای د دې وخت چې دا مثلا نور پرې کودل شوی وای او هواد پر مخ تللی وای.
زوایم ویلیام بار وای یو شمیر کسان شته چې هیڅ کله به د مولر راپور ونه مني، خو مولر د معقول معیارونو پر بنسټ د ترامپ د انتخاباتي مبارزې په اړه تحقیقات کړي دي.
دیموکراتانو زغوري چې د عدالت د مخنیوي په برخه کې په دې پوښي چې رابرت مولر په خپل تحقیقاتو کې په کوم ټکو تمرکز کړی دی. وګوي همدارنګه په بشپړ ډول د مولر د راپور د خبرېدو غوښتنه کوي.
هیز کنکلوژنز
د هغه نتیجګيري تر ځوابونو ډېرې پوښتنې پیدا کوي. د دې حقیقت په نظر کې نیولو سره چې مولر داسې شواهد موندلې دي چې دای خپل وایي ولسمشر نه مبارک کوي.
پخوانی فدرالي څارنوال پریت برارا وایي چې د عدالت په مخنیوي کې مولر لخوا د نظر نور کول د اهمیت وړ خبره ده. خو د جمهوری ریاست لخوا د عدالت د مخنیوي د مسلې په اړه پوښتنې به د یو شمیر دیموکراتو کاندیدانو لخوا د 2020 کال د ټاکنو په کمپاینونو کې د پاسورډ مسله وي. له بل پلوه ولسمشر ټرمپ اوس هم د کانګرس او په نیویارک کې د څارنوالانو له تحقیقاتو سره مخ دی، خو یو شمیر کارپوهان وایي د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون راپور جمهور رئیس ته سیاسي قوت ورکړ او د مؤاخذه کېدو احتمال یې تر بل هر وخته ډېر کم کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د اسرایلو پوځ نن د سیشنبې په ورځ د غزې په تړانګ کې د حماس په وړاندې بریدونه پیل کړل. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د فلسطین د خاورې څخه پر اسرایلو د توغندیو ویشتل دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ګولان په غونډیو د اسرایلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ وروستۍ نښته دوشنبې سهار هغه مهال پیل شوه چې له غزې څخه د اسرایل په مرکز د توغندیو په برید کې و اسرایلیان زخمیان شول. نن سه شنبې د اسرایل جنگي الوتکې د دې برید په ځواب کې په غزه کې د حماس د ډلې مشر اسماعیل هنیا د دفتر په ګډون په لسګونه اهداف بمبارد کړل.
ایا لایل کشه
آسانه شپه نه وه ځکه موږ خوب نه دی کړی. موږ له ډیرو کلونو څخه دغه ډول ژوند کوو. د خطر زنګ ووهل شو، موږ زیرزمینیو ته لاړو او څو ثانیې وروسته چاودنه وشوه.
په غزه کې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرایلي الوتکو د حماس دوه پوځي روزنیز مرکزونه ویشتلي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغه هوایي برید کې و تنه فلسطینیان ټپیان شوی دي.
جن اتصال على الجوال نخل البيت.
ما ته ټلیفون راغی او راته وویل شول چې کور تش کړم ځکه هغوی زما څنګ کور بمباردولو. ما ماشومان واخیستل او بل کور ته لاړم. زما ترور معیوب ده او هغه مې په وروستیو شیبو کې وایستله. لس دقیقې وروسته بمبارد پیل شو.
د اسرائیل او فلسطین ترمنځ وروستۍ نښتې په داسې حال کې پیل شوې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته په سفر راغلی و او د امریکا ولسمشر د دوشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د یوې رسمي اعلامیې د لاسلیک کولو په ترڅ کې وویل چې متحده ایالات باید لسیزې وړاندې د ګولان په لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی وای.
دا کار باید ډېر پخوا د نورو ولسمشرانو لخوا شوی وای، خو د ځینو دلایلو له امله ونه شو. زه ډېر ویاړم چې دا کار زما په لاس کې شو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د دې اعلامیې هرکلی وکړ.
تاسو دا پریکړه په داسې وخت کې وکړه چې زموږ د امنیت لپاره د ګولان لوړې تر بل هر وخت اهمیت موندلی، ځکه ایران هم هڅه کوي په سوریه کې اډې جوړ کړي څو پر اسرائیل برید وکړي.
د ګولان لوړې په 1980 کال کې اسرائیل د سوریې څخه ونیولې. سوریه په 1983 کال کې د دغه لوړو د بیرته نیولو هڅه وکړه خو ناکامه شوه. په 1988 میلادي کال کې اسرائیلو دغې سیمې په رسمي ډول د خپل هیواد برخې وبللې خو نړیوالو په رسمیت ونه پیژندلې. اروپایي ټولنې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو نه وروسته د ګولان لوړې یوه اشغال شوې سیمه وګڼله او وی ویل چې د اروپایي اتحادیې موقف په دې حقله نه دی بدل شوی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو ردونکو، نن په کابل کې د شوزو په ګډون په لسګونو بایسکل ځغلونکو د سولې د پاره د بایسکل ځغلونې سیالي وکړه. د دې سیالي ګډونوال وایي له سیالي څخه هدف یې دا دی چې نوی لمریز کال ته د سولې نوم ورکړي. زموږ خبریال حکمت سروش په دې باره کې دا رپورټ راسولې دي.
نوی لمریز کال دې د سولې کال وي. تر دې شعار لاندې په کابل کې لسګونه بایسکل ځغلونکي د سولې او آرامۍ لپاره سیالي کوي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون او نواندیش ځوانانو ټولنې لخوا دا سیالي په دې هیله جوړه سوې چې په افغانستان کې د جګړې ښکېل اړخونه نور جګړه ودروي. اویا کلن پهلوان سردار هم د دې سیالۍ د ګټلو هڅه کوي.
کسل شوه بهترین است که مردم آرام شوه از یې انتیار. همه مردم روز 100 نفر تصابی داریم از همین سال ها بیا خوبتر میشوم.
د بایسکل ځغلونی په دغه سیالۍ کې چې د کابل ښار له دې مزنګ څلور لارې پیل او د دارالامان ماڼۍ مخ ته خلاصیږي یو شمیر ښځو هم برخه اخیستې. دوی وایي داسې سوله غواړي چې په هغه کې د دوی حقونو ته درناوی وسي او دوی پکې د سپورټ او نورو ټولنیزو فعالیتونو اجازه ولري.
ای دغدغه در ذهن هر یک از بانوان هست وقتی طالبا به وصول شوه امکان داره که به ما اجازه نتن که ما حتی از خانه بیرون شویم و یا مکتب بریم و یا چی برسه به ای که ما فعالیت‌های ورزشی را انجام بدیم. ما باز هم امیدواری هست که شود که حداقل ما بتونیم به ورزش های خود به مو برنامه هایی که داریم برسیم.
در سیالی در گتول جوش لپس زیتی جی بسکلز غلوون که وای دادی سیالی د جوړول یو مو خدا هم د چوشي د افغانستان شزي بیرته شاته نه ګرځي.
او دوره را نمیخوایم که به عقب برگردیم و او دوره را ما نمیخوایم که پیش رو کنیم. ما میخوایم که افکار مردم رو تغییر بدیم. با این قسم مسابقاتی که ما میگیریم، با رکاب که میزنیم، ما باید از صلح را از همین قسم بر مردم نشان بدیم که یعنی ما به عقب بر نمیگردیم، ما پیشرفت میکنیم و روز برای صلح میاریم و زمینه بخصوص زمینه ورزش را تحصیل را برای زنان و بانوان فراهم میکنیم.
در سیالی گتون که هم در سولی پیغام لری
منګه د سولا ورل چې بس امن راشي او جنگونه خلاص شي پوه شي او یو موټه شو افغانستان دا غ سولا ورل جنگونه نه دا قرار شو ډیر ستړي شو بده جنگونو کې او ورل چې سولا وشي.
د بیسکلز غلونې د دې سیالي جوړونکو او ګډونوال په یو خل په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوي خو وايي چې د تیرو نشتې دوه لسیزو لاستراوړنې باید وساتل سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې نوې تعلیمي کال پیل شوی خو نجونې بیا هم د تعلیم د نعمت څخه محروم دي. په ګردیز کې د پوهنتون د محصلینو لپاره لیلیې جوړې شوې دي. په دې باره کې موږ رپورټونه لرو، دا به په بله خبرونه کې واوري، خو اوس به راسو د خبرونه په پای کې د خبرونو لنډیز به واوري.
د اروپایي ټولنې د بارنۍ پالیسۍ رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره باید اول عمومي اوربند شي. د اروپایي ټولنې د بارنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا مغرینی اسلام آباد ته د سفر نه وروسته نن کابل ته تللی او هلته د افغانستان د چارواکو سره په سولې، انتخاباتو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورسپانې د رپورټ له مخې عمران خان پرون د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه وخت بریالی شي چې یو بېطرفه موقت حکومت پکې وي او موقت حکومت آزادو او عادلانه انتخاباتو ته شرایط برابر کړي چې ټول دخیل اړخونه پکې ګډون وکړي. خو نشي ویلی چې د یو موقت حکومت جوړېدل او د آزادو انتخاباتو ترسره کول به څومره وخت ونیسي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس مطبوعاتو ته ویلي دي چې طالبان د دوحه د خبرو په باره کې مطبوعاتو ته غلط معلومات ورکوي. د دې په ځای چې افغانانو سره وغږیږي، مطبوعاتو سره غږیږي. دوی ویل موږ د طالبانو سره یوازې په هغو مسلو غږیږو چې راسن په امریکا پورې مربوطې دي، د افغانستان په نمایندګۍ خبرې نه کوو. د برتانیې پارلمان د دوشنبه په ورځ ناوخته د یوې رګیرې په کولو د برتانیې د وتلو د مسلې مسؤلیت د صدر اعظم تریسا می نه واخیستو او کوشش کوي چې داسې طرحه جوړه کړي چې هم برتانیا او هم اروپایي اتحادیه دواړه ومني. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روسیې خارجه وزیر ته خبرداري ورکړې ده که روسیه غواړي په وینزویلا کې سیاسي بحران شدید کړي نو امریکا به ورته چپ پاتې نشي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویلی دی خاغلی پامپیو د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته د دوشنبه په ورځ په تلیفون کې ویل چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم نه د روسیې د پوځي ملاتړ په برخه کې د هغو اکثریت خلکو کړاو او رنز نور هم زیاتیږي چې د موقت جمهور رئیس وان ګایدو پلوي کوي. او د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه نښته د دوشنبه په ورځ سهار هغه وخت شروع شوه چې له غزې نه د اسرایلو په مرکز د توغندیو په برید کې اوه اسرائیلیان ووجل شول. د اسرائیلو جنگی الوتکو د دې برید په ځواب کې په غزه کې د حماس د ډلې د مشر اسماعیل هانیه د دفتر په ګډون لسګونه ځایونه بمباری کړل.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. کولی سئ زموږ بلې خبرونې ته په 001202 شپږ یو نهه یو دېرش پنځه دېرش باندې زنګ ووهئ.